السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1404 هجری المریس کال سلواغي د لوی د میاشتې شپږم د 2018 میلادي کال د جنوري شپږم ده په لید سات په خبرونو کو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال روزماري د کارلو کابل تخپل سفر پرون یک شنبه پای ته ورسو ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ په یو اعلان کې وویل چې غلی د کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو د ډیپلوماتیکو ټولنو له غړو همدارنګه له ښځو د مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي پیلا مکه ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د جک پوري چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې محدودیتونه او همدارنګه په افغانستان کې خزو پر زده کړو کار او عامه ژوند کې د ونډې په برخو کې د پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده اعلامیه زیاتوي چې اغلی د کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل پاتې شي او خپلو نړیوالو ژمنو ته پام وکړي هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره اړینې دي د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلې اړیکې او تعامل ته به دوام ورکوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوی دی روزمری د کارلو د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلی و او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره جلا جلا لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې واوري او باران د احتمالي وخت خبرداري ورکړی دی د ریاست د یکشن بی پورس د دلوی په پینځمه په یو خبر پانه کې ویلي چې نورستان کونړ بغلان پروان لوګر پکتیا پکتیکا میدان وردګ بامیان غزنی زابل اورزګان دایکندي غور کندهار هلمند نیمروز فراه هرات بادغیس او فاریاب ولایتونه بنن دوشنبه د نسبتا درنی واوري سخت باران او تیز بادونو شاهدان وی د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې لسونه تر 40 ملي متر او د واوري اندازه لسو تر 40 سانتي متر پورې اټکل شي شوی ده دا په تاسو حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنه واوره شوې چې له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي د طالبانو د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې شمیرې ښیي چې د تېرې چهارشنبې راهیسې د واورې او باران له امله له شپېتو ډېر کسان مړه شوي او له سلو زیات نور ټپیان شوي دي په داسې حال کې چې په ایران کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیز تر ډېره بریده په خپل حال پاتې دی د دې هېواد په وروستیو اعتراضونو کې د مړو شوو کسانو د شمېر د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي ډیجیټالي څارونکو ادارې نت بلاکس پرون یکشنبه د جنوري په 15مه وویل چې په ایران کې پر انټرنیټ بندیز له 400 ساعتونو اوښتی او زیاته کړه چې د انټرنیټ د لنډمهاله خلونې زیاتوالي ښایي په پراخه پیمانه د انټرنیټ د بیرته فعال کېدو په اړه یوه غلط انګیرنه رامنځته کړې وي د دغه ادارې په وینا د بندیز ماتولو وسایلو لکه وی پی این محدودې آنلاین اړیکې ممکنه کړې دي پاینال کې د بشري حقوقو ډلې وایي چې پر انټرنیټ دغه بندیز د اعتراض کوونکو د تنظیم او همغږۍ وړتیا کمزورې کړي او د معلوماتو جریان محدود کړي چې له امله په خپل واک توګه په اعتراضونو کې د مرګ ژوبلو تاییدول ستونزمن شوی دی په امریکا کې میشت د بشري حقوقو سازمان هرانا وایي تر اوسه د مړو تایید شوی شمیر 5495 کسان ته رسیدلی او د 1011 نورو کسانو د مړینې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي په د ټایم مجلې لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې په ایران کې په اعتراضونو کې د مړو شمیر خې له 10000 څخه زیات وی او دا خبره دوه لور پورې یعنی روغتیاي چارواکو چې ورسره خبرې کړې دي ورته کړې ده د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د سخت سانسور او د انټرنیټ د وګد مهاله پرې کېدو له امله په تر سره شوی اعتراضونو کې د مړینې شمیرې په خپل وقته نشي تایید کېدای د ټایم مجلې لخوا د مړینو خبرې شوې شمیرې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا لخوا اعلان شو رسمي شمیرو سره چې د 3011 کسانو مړینې تایید کړي په ښکاره په تضاد کې دي خو هغه شمیرو ته ډېرې نږدې دي چې نړیوالو اټکل کړی دی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر لوبډله د نړیوال جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن دوشنبه له سریلانکا سره مخامخ شي. د لوبډله کابل په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې د دې لوبډله راتلونکي لوبه به د جمعې په ورځ د آیرلند په وړاندې وي. سریلانکا او آیرلند دواړه په الف ګروپ کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کشري لوبډله په ډله ییز پړاو کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تنزانیا ته ماتې ورکړه او بل پړاو ته یې لار وموندله. په راتلونکي پړاو کې به هغه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یوځای دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې ویجاړې کړې او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په خپله خلک په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي چې خپل ځان په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟
معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلوګیری وشي بهتره ده چې د کوټې مرید ګرم شي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دغه راز وایي چې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي.
دغه راز په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمېر د لاسي انکراچیو چلوونکي چې د واټونو پر سر کاروبار کوي وایي وروسته واورو د دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله چې د مرګ ژوبلې سبب شوي د ملګرو ملتونو دوه ادارو د زلزله ځپلو د ژوند وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې سخت ژمی تر ټولو ډېر زیانګالو او بېوسو خلکو ته رسوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې نسکورې کړې دي. د افغانستان ختیځ د سنبولې په میاشت کې د یوې مرګونې او ویجاړونکې زلزلې شاهد و. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې لږ تر لږه 2200 کسان چې ډېری یې په کونړ ولایت کې وو مړه شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. زرګونه کورونه هم د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. وچا ویلي چې د واورې له امله د لارو بندې ده او د روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي ماشومان او لویان له جدي خطر سره مخ کړي دي. د ادارې ویلي چې بیړنۍ مرستو ته سخته اړتیا ده. پوښتنه دا ده چې په خپله کورنۍ د ژمي په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي او کومو ټکو ته باید پام وکړي چې په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟ په دې اړه د کابل د طب پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج داسې سپارښتنه کوي.
د ما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې یو څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه مجلګري وسي ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري وسي بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي.
په دې اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران دی ورخت له امله شپې تو څخه ډیر کسان مړه او لسلو زیات نور انټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوویشتو ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به د دوشنبه په ورځ د دلوي په شپږمه د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام یو ان هابیټټ ویلي چې زرګونه بیرته راستانه شوي کډوال او د زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ د ژمي په موسم کې له خوندي سرپناه پرته له سختې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه په ایکس شبکې کې لیکلي چې د دغو خلکو اړتیاو ته رسیدنه باید ونه ځنډول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د شمیرو لمخې په 2015 کال کې له 2.8 میلیون څخه ډیر افغان کډوال به تخپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام
دا ودې د خبرونه ده د برخي مطالب خو بیا هم د جمیل موضوع لري نزو د خبرونه په پاته برخه کې چې زما همکار صفی الله ستانګزی وړاندې کوي په پایل کې بیا هم دا چې خلک د واورو له ناوړو پیښو سره مخامخ کیږي په لومړي ګام کې دوی څه کولای شي چې خپل او هم ماشومان یخنۍ سره تړلو ناروغیو وژغوري د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی سره خبرې کړې دي.
اغه لمړنی کومکونه څه کېدل شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي؟ عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه وېستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدل شي په مغه اولنی اکشل عملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واځي دا هغه څوک چې په ګاډي کې نن نه پن پاتې ده، دا ژوند خو دې ډېر زړه خطر لاندې ده. هغه څوک چې د ګاډی نه بهر ده ګرځي دې شي خبرې کوي شي واځي ده چې هغه په لکس په ښه حالت کې ده. نو دا کس د بار څنګه چې مخ کې یاد کړه، دا به ډېر زړه خپل کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې ده دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خو ته اطفائیه ته کار کوي، ورځي هغه ګاډی چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان پک دی چې او درې دی سانتیګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه رچ فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې یتي نه پیږي تور ته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې څه شو په ځای چې کته شي هته مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اوریدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپل کورو کې د هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیلو کی سلام کی او توجه نو خدای ته پر زیخ والے ماته تو زهره کی هغه پرتی وای چټیات وای بدیره دی وای کندل کوي. دا خبره ده چې دا کمبخت یخ والے کله چې انسان یخ وای سیدا حماقت پیدا کی سره پیدا کی او سره د خپل مغزو حاکم نه دی، نو دا هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا می ولي کله چې بیا ګاډو کې او چوغي یو څوک چې نو وای کته چې دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډی نه راوباسي او زه په زه ورته تو چې ورکی یو څو خوک کو نه چې ورته ورکی او د زر کمپلې شاوخوا نه راچاپیږي کی او بدن یې توت شي.
ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه سي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونو هی باید څوک مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه پیخو تر څنګه ولاړم دی، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو صادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته تاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک در تر رسیدي؟
یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغي سره چرته مې چې خوک شخري خون تر کې ته تاو تاون نو باندې بیا کلون نو ورسته پیږي او لمړنی اراضو باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بيګي یو سات چې مالته ولاړی بیا نو توبې خپل او باسي چې ته پد میو کوي ولاړم. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنه د ډاکټر د خوا جبري نه د خپل انسان دی پری پیږي چې ولله خو د خپل یخوان. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللی چا باندې تېره شوي نه وي لومړی ځل چې د سفر کوي، اول خو وهم چې ای خلکو که مجبور ناسي زه پیږم چې ځینې اوریدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغه باید کوي شي ځان سره باید کمپلی ولري، هغه باید داسې ولري چې خلته خپل مخ وګونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي، که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې او ساعت لپاره د انسان بدن تودوي نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بل هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دي دغسې واورو کې نو باید ډېرې کمپلۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واوري وشي. د غیدارې په خپل اکسپانه په خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړې چې د روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېری سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته خبره کړې ویلي د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه ورښتونو ډیره برخه به د اټکل شوی مودې په فایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکو د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوی چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ لامل د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې لوري خبرې شوی خبرتیا سره مل نقشه کې خودل شوی چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واوري او بارانونه ووري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچا متوسطه خودل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت واوري شوي چې له امله یې د یخنۍ سخته سپه پیل شوي.
واوره به شکه چې د الهي رحمت د خواغه چا لپاره چې هغه میاری کورونه لري، خ کورونه لري، اقتصاد جوړ ددان ته بخاریګانې لګولې، برخې سمور تفعال نه زمونږ د خلکو چې اقتصاد ځای په د پولیسانګانو کې ژوند کوو نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ځای په د ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکو میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمن شوی وای لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سخت واوري ماشومان ناروغان کړی دي. نو موري وویل کاته هم ژمنه ورسره شوی و چې ګورونه بورده جوړیږي، خو خبره په سخت یخنۍ او واور لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واور شروع شوی ده، اوس هم د پښم پښم بل ورزيږي، دا سه کړیو دغه ماشومان وګره په خیمه کې ژوند کوي، دغه زمنګ تورسره وګره شاوخه د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نسم لړزيږي، تورسره د یخنۍ نسم لړزيږي. ولکه نظم پختنه څوک کې چې دلته انسانان پراتی دي، رازه ور شو پختنه وکړو، دا په ډاک پراتی دي، دا په خیمو کې پراتی دي.
دا په داسې حال کې ده چې لتیرو څور د رئیس د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سخت واورو بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو لامل یو شپې تکسان مړاو یو سل لس نور ټپین شوی. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو لامل سلګونه کورونه په بشپړ او پنیمه ډول ویجاړ شوی او سلګونه سروي هم طلب شوی دي. د دغه واورو لامل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وای د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکار او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړی اواله عمله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولای. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي خو دوی ان ورته تشخواړم نشي برابرولای. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسېدونکی دویس کلن عبدالرحمن چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو څلور ورځو راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که سرخه داریم. جیبم سرده، خلوقه بیکاریم. الان هوا سرده، چند روزی که خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیږي چې لاسي کراچی لرم. خو اوس هوا سړه ده، بیکاریم. ماشومان او ناروغان هم لرو. څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي. هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما خپله ورځ 500 افغانۍ کار وکړ خو نن له سهار رئیس بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
د وای دا کورنۍ دا شپې ورځې په لوګه تیروي. د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسیدونکي او د لاسي کراچۍ چلوونکي نولس کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي خو دا چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده اړ دی چې کار ته راووزي.
بربري کراچۍ ورته وایي کنه خلکو سره مالونه کور ته وړم بس سره په غاړه ناست یو که چاره تیول هغو سره مالونه وړو سره دی خو ځان خو غریبي ده بس څنګه چل کړم پلار مو وفات شوی دی خو بس اون دغه ما ته را په غاړه زه مشرې یم د کورنۍ ټوله کاروبار هم نشته خو جانې وا خو یخه ده خو بس څنګه چل کړې 500 روپۍ 100 روپۍ دغه چې پیدا کوم د ورځې هم چې ماښام زو بس کور ته یو 15 شپږ ډوډۍ ځان سره ویسو د لوی روپۍ پاتې کېږي غریبان نور سبزي هم نشته چوال وایي دوکانونو کې.
د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
او نو لا چې څوک چې لري او نو دا بس یو چوبې چې لږ شي کار اوسکار سره شته نه دي باران ودی کی سره کور کې ناس کور نشو دی باران ودی کار نشته نو په کیسه تیمان دي سره اما شومان دي تیمان دي ولا کې رسی خوري په یو ورو په شم نه رسی یو په خلا سره مخامخ یو کارونه وړي او په نه کارزاله او یو نه کارزاله بل کارزاله اوس هم کارزاري و دا یو بل کارزاله خو خزان ما شومان دي ملای خوږي کله سپټال ته وړم کله په لوش مشکل مستخ زیات کوي لکه
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روان اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو دریو ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وه ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولی په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د اقونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. ل لوړو زده کړو یوې بي برخې شوې انجلۍ چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
په خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوې بلی اوسیدونکو انجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و او نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو بل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق تر لاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستي او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون جونې زده کړو محرومي شوی او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشتو پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سردا.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. خغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو کورنۍ سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه را په دیخوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کریشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه حالې ځلې می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر میم هڅه کړی ده، مقاله میم لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سره ولیده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، دغه نوی کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپل خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپلو دغو تجربو په اړه راته وایاست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبد مرغ یا لنیک مرغ خلق شي کډوال شي دی ډیره لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړی او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دی هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا اغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلې وي د غوي سره زمنګ د پخوانم کله چې غوي په هیواد کې زمنګ اړي کې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه پتیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ستاسو حادثه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوې د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې
او بالکل دا ډېر د افغان خبره وا چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تردي هدف پورې ورسېدل چې واخیان زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ خو تکل سه یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزي او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګي سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوې دي خکارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړې دي داغه یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر تر سوالي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې دا خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخرو وختونو کې کستا سو پام شوې تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډيري وي نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه به ډیره ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خود دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي zarar ورسو زیان ورسو
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره اڅه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی پخپل خوندې پاتې شي
بالکل بالکل په پټوله کې هغه باران چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سپتاسته به څرګندې چې دسي پیخي چې هغه زمونږ هوادوالو زمونږ هواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته توان ورسي وی به هغه ټول دسي په تصادفي توګه وي دسي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ وسره د ځوانانو سره زمونږ اړې کې ډېری دي موږ د خپل تجربه لمخې په المان کې د دې هواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګخ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو خپل تجربه وسره شریکو یعنی مختص ته مخ کې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بد ده خو په هغه کچه په هغه اندازې نه دلته څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روان دي به اکثره ماشومان خونځي وسي ځوانان کوشش کوي چې مسلکی زده کړي وکړي لوړی زده کړي وکړي یعنی په ټولنه کې د افغانانو هغه وضعیت خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپאי ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصيږي دا پر اختیار او په واقعیت کې یو ستون زده
رابه شو د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونه ورته کوي مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري
بالکل تکل سے ټولنی په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي، او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاس تړاورین لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کنړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې باس کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې را منډې مسولیت زموږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرسته رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېګلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو مونږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کنړی وي. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند، دا مونږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه سیستم استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسیدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار بنګ کولای شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې خویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی، د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه امکانات هم چې دی ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه د کلر سین مشایره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فصل فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او لا فصل ولا د خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس لغه منی ته راغله او نیکه مرغ فکر کوم چې د کونړ سین د ادبی مشاعره د ادبی ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑے غور کړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی نه
دی ټول اروپا نه دی جرمنی
او گاونډي وادونه دی جرمنی سره نږدېم دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځ ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبی چوکاټ لپاره نه جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې په کې راڅرګللې و او افغانستان یې سره پرتل کړي و دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره پزرفوري مقاله لري
ډیره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي
او بالکل خدای ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگ لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتل سو کال او کې دې چې تاسو خبرونه د دې اوسله و نه لري خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین ورسره هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي پردي ټولنو او پردي کلچر کې به هدا ډېر ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې او کار وشو دا اړیکی باید د هیواد سره پات شي.
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن په هالند په ځینې نور هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه، په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې په هالند کې په بلجیم کې دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو، موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډیرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي، په دونیوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته، همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سم د خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خای دا پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې خه هم غږی راشي او ټولې چارمو په یو هم غږی کې پر مخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړې دسي په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه، ګېډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه هم دغه جوړیږي، خو خلک په ستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي، خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډا یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا قصاصو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي دي
غوړم ستاسو رسته لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان نه لري زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل سه هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل حالې زلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه
I don't wanna